پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا ولسمشر طالبان په افغانستان کې د امریکا له حضوره ګټه اخلي او یو شمېر د دوی وتل نه غواړي دا مهمه او د سر موضوع ده هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېل وړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه احمد شي بر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي یو شمېر طالبان له دې سره مخالفت کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د جګړې پر درېدو او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ او امریکا خبرداری ورکړ چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه به ووسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. ډونالد ترامپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي. طالبانو د ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د ښکېلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي تلفاتو مسول بللي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله په 15 زیات شوی، خو وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجی شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 18 زیاتوالی شي. بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د بیر الاینس له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشردوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوز په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د 259 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل چې لومړی حمله تیره شپه د قوشتېپی ولسوالۍ په جارقدوق سیمه کې وشوه. شغلی رضایی وایي
یک حمله هوایی در جر قدوم ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان صورت گرفتم که تعداد 4 نفر از طالبا کشته شدن و 2 نفر دیگر هم زخمی شدن.
شغل رضایی همدار است قشتپی ولسوالی په من جیگک کلی که در تیر شپه در هوایی حمله پاره وویل 48 طالبان وژل شوی او 2 ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د ښه کېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغه سیاسې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا هم په دې لیک کې راغلی دي چې متحده ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ترامپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پات راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4,000,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1,500,000 زیات یې په متحده ایالاتونو کې دي. د اروپا د مرکزی بانک مشه کریستیانا لګارده د کورونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلی کړی دی. د دې پلان طرحه پرون جرمني او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی. میرمن لګارده پرون له اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل د جرمني او فرانسې پلان هیله بخښونکی او هدفمند دی او دا یې هرکلی کوي. هغې زیاته کړه چې له دې پلان پرته به د مالي ملاتړ او د اقتصادي چارو د سمون امکان نه وي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې پلان طرحه د دې لپاره وړاندې کړه چې د کورونا د وباله کبله د اوشتو اقتصادي زیانونو په کمولو کې د اروپایي هیوادونو لاسنیوی وکړي. میرمن مرکل پرون وویل چې د اروپا د ژغورنې له صندوق څخه اخیستل شوې پیسې به په اوږدمهال کې بیرته ورکړل شي. د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو د لغوه کولو امر هم کړی دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو. د سترې محکمې حکم د هغو لویو پلورنځیو او سوداګرۍ په اړه دی چې د اونۍ په پای کې په رخصتیو کې بند وو. په نوي حکم کې ویل شوي له دې چې ټول بازارونه خلاص دي، نو د لویو پلورنځیو د بندولو لپاره موجه او منطقي دلیل نشته. په داسې حال کې چې کوچني اختر ته یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، تمه ده چې د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره به په پلورنځیو او بازارونو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شي. داو د دې سات خبرونه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له احمد شیبر واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی دی. اخو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمدزی په دې اړه دا تحلیل وړاندې کوي.
دغه سی یو څه مشکل پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره د دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سندستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو د اړتیا په ډاګه کوي. نور مهم مسائل هم لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانم ته ګواښ کړی چې که ځان سم نکړي نو په دیرشو ورځو کې به د امریکا له مرستو محرومه کړی شي. او په هلمند کې د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی. او پنځم په صورت یو ممکن زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
او د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام د دغې خبرونې په دویمه نیمه کې مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او اته دقیقې راځو. لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووځي، ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې پرون لیکلی. ترامپ دا ټویټونه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې تبصرې په غبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دې چوټ اندازه فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبر ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره جګړه کړې او قرباني یې ورکړې ده. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د امریکا ولسمشر د وال سټریټ ژورنال نړیوالی ورځپاڼې د هغې خبرې په غبرګون کې چې ویلی و ولسمشر ترامپ د افغانستان په اړه به فکر عمل کوي. تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې موږ یعنی امریکا نو لس کاله کېږي په افغانستان کې حضور لرو او اوس په دغه هیواد کې د دوی سرتیری د سرتیرو شمیر رقم سوی ده. ولسمشر ترامپ لیکلي له افغانستان زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی یعنی طالبان زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅ کله موږ هلته د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډیر د پولیسو په څیر عمل کړی تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه اوسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي و چې دوی به د مهالویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان باسي او تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولې دی. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې نن د ډونالد ترامپ خبرې ردوي او وایي چې ناسم برداشت لري. ښاغلی مجاهد وایي چې طالبانو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر قرباني ورکړي او کلونه کېږي چې جګړه کوي. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظر دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو کې دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغو طالبانو چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي، البته دوی د پاکستان د فشار له امله د سولې اړوند خلاف نظر لري.
دا د پخ خبر د مشکلات په دغه سیستم او ټولنه کې چې جنگي ټولنه وسیږي او هغه هم اکثره د داسې هیواد تحصیل وسیږي لکه پاکستان، ځکه د طالبان اکثره کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې چې هغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن وسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
یرغل وایي چې خاده دغه ډلې سره له سولې وړاندې د دوی یعنی طالبانو خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پر مخ لاړه سي. بلستانګ سیسب
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل مکتب معلومات راکړل. په یو راپور کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستان ووزي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضور مالی ګټه اخلي. په همدې ارتباط فیروز عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې نشته په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدزی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښته.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظر نه دي. که هم نظری هم وی، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایدار سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعاً هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړي توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې به دوی نه استفاده وکړي په آینده کې. که ترامپ هم اشاره کړې وي دغسې یو برخې ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره وخت دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې کچېرې د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا پراتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او هوکړه تر سره افغان حکومت سره رسیږي، دا پراتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام شي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بلاخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریفه سوي، چې بلکې درې تعریفه دي. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوې خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لرې نسي. درېیمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ د دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ د دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي. او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به، همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی.
خانو مزه سه ووس باید څه وسی نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په ځانګړي توګه وسې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاویګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي د لپاره راتلونکي کې کچېری هوکړه کیږي هغه موثره تمام سی او په خپل طالبان دي همغږي وسی د سولې لپاره؟
کچیرته د دوغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي، تر څو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نسی او د سولې لپاره یو واحد تګلارې او واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نسی، د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو خبرو په اړه باندې تحلیل شریک، هغه وویل په رښتیا هم طالبان په ځینو مسایلو کې هم نظر نه دي، بلګې په توګه د طالبانو د مشر د انتخاب په اړه باندې هم وویل چې طالبانو همغږي نه درلوده او ځینې دولتونه او کړۍ له دوی نه استفاده هم کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ناجیه صفحه اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي دروازې د دغې خونې او افغان حکومت په همکارۍ بیرته پرنستل شوې دي. د دغې خونې مشر توکل احمد یار د خبرې نن په کابل کې د امریکا سفارت د مرستیالې میرمن دیکر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې مطرح کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن وایي په دغه ناسته کې په روانو اقتصادي شرایطو کې د تشبثاتو د اهمیت پرول پنګونو او د سوداګریزو فعالیتونو د شرایطو د خکېدو لپاره د لازمو اقداماتو د صادراتو او وارداتو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو لپنګونې د ملاتړ او هم د هیواد په اقتصادي ودی او انکشاف کې د خصوصي سکتور د رول په پیوړې کولو ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په دغه ناسته کې د امریکا د سفارت مرستیالي د افغانستان د خصوصي سکتور د پرمختګ په برخه کې د امریکا د دولت د ملاتړ او له خصوصي سکتور سره د خبرو اترو د دوام او له پاکستان سره د تجارتي او ترانزیتي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. په بادغیس، بدخشان، سمنګان، غزنی او کونړ کې د 1015 کرنیزو پروژو چارې پیل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي د دې پروژو په لړ کې د بادغیس په ولایت کې 320 پروژې، بدخشان کې 215 پروژې، په سمنګان کې 360 پروژې، غزنی کې 120 پروژې او په کونړ کې 110 پروژې پلي کېږي. ټاکل شوی چې په بادغیس ولایت کې د 320 پروژو له ډلې سلویخت ممیز خونی او پر بزګرانو او بڼوالو د سبو او میوو 10 لمریزې وچوونکي دزګاوي هم وویشل شي چې دا به د بزګرانو له اقتصادي پیاوړتیا سره د پام وړ مرسته وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 13 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 18 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په 13 ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي، له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیایي اداره ملامته کړي چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند د سکایپ له لارې وړاندې کوي. مهرباني وکړئ انصاف.
ډیره زیاته مننه. ولسمشر ټرمپ نه یوازې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان ملامته کړې چې د کرونا د نړیوالې وبا سره د چلند لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې په څرګنده یې دا سازمان د چین لاس پوڅه بللې. ټرمپ په یو لیک کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ته یې پرون استولی دی، ویلي دي چې که چیرته دوی په خپل چارو کې بدلون نه رانولي او لږ تر لږه بهتری ته ژمنتیا ونښي، امریکا به همدارنګه په دې سازمان کې په خپل غړیتوب هم بیا غور کړي. ترامپ چې په خپل هم د کرونا د وبا سره په خپل هیواد کې د ده د چلند او همدارنګه د تدابیرو له کبله له انتقادونو سره مخ دی، په ټینګار سره ویلي دي چې دا سازمان یعنی د روغتیا نړیوال سازمان د چین پلوي کوي. امریکا متحده ایالات په نړۍ کې 1.5 میلیون په کرونا اخته کسان لري، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې نږدې 4.8 میلیونه تایید شوې پیښې شته دي. په امریکا کې مړینه هم تر بل هر هیواد زیاته ده او شاوخوا 90,000 کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي، وبخې مړه شوي دي کرونا له کبله. ترامپ همدارنګه چین ملامت کړی دی چې د کرونا د وایروس د خپرېدو په پیل کې معلومات پټ کړي دي او د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په دې کې پاتې راغلی چې له چین سره حساب کتاب وکړي. بلخواته ترامپ په دغه لیک کې چې په خپل ټویټر هم خپور کړی دی ویلي دي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان باید له چین څخه د خپلواکۍ مظاهره وکړي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان پرون ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا وایروس په وړاندې د خپل عکس العمل پر موضوع خپلواکۍ څېړنه وکړي. دا ژمنه د دې سازمان د بورډ د غړو په هغه کلنۍ غونډه کې وشوه چې د کرونا وایروس د خپرېدو راوروسته د لومړي ځل لپاره جوړېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې غونډه کې وویل چې په لومړنی فرصت کې به په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د چین ولسمشر هم دې غونډې ته په ویډیوي کانفرنس کې ویلي دي چې دوی یوازې په هغه صورت کې دا ډول څېړنو ملاتړ کوي کله چې د کرونا وبا چې په نړۍ کې خپره شوې تر کنټرول لاندې راشي.
بله مننه کوم اجمل اندو، موږ ته راپور راکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روغتیا نړیوال سازمان په دیرشو ورځو کې بهتره کېدو ته ژمن نشي له دې سازمان سره به په دایمي توګه د امریکا مالي ملاتړ بند کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل اړتیا په ډاګه کوي. طالبانو لا هم د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې نن سهار خپور سو، طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 15 زیات سوي دي. دغه اداره وایي په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجی سوي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 83 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لور یې ملامتي پر یوه او بل وراچوي. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او لشکیل خو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینز ویلي شکیل ډلې څومره ژر چې امکان ولري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشره دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړې او په هغې کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حملې لا هم روانې دي. د تیرې سیشن به پورز تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تعرضي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې پروانه میمیاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیا پالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه هم سوې ده. یوناما وایي پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي حملې جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغۍ د بحران پر مهال.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوږی استوس ورزو. هلمند ته هلته د یوې صحي ادارې کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. اعتصاب کوونکي د برګ په نوم د یوې صحي موسسې کارکوونکي دي او وایي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه موسسه په هلمند کې سلګونه کلینیکونه کنټرولوي او سنبالوي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور لري.
په هلمند کې د برګ په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکي موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یوه دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برګ صحي موسسې پورې اړه لري، رسنیو ته وویل که د شاوخوا لسو میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش یې نه دی اخیستی. او پنځم په صورت عموم کې زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ دا پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دی. اته میاشت کېږي مثلا د نادعلي په سیرسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرسه نسته، زنانه واکسیناتوره نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی نه دی ورکول شوي. که ورکول شوي هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي و وایي دا جوکس دا یو ټوکه ده چې تاسو درکړي دا وایي شی.
د نږدې اتیا کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکوونکو رسنۍ ټول د مفلسۍ نه پوزي ته راغلي دي او په کلي او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ، خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. برګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینونه نه دي ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاره کلینیکونه چې ټول بند دي، فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري. صرف په یو د ګریش په شپخانه کې په عجل واقعاتو کې موږ خدمات لرو. نور ټول خدمات چې نن صفر دي. تقریبا زموږ د شل په ساده ماش دي د ولسو میاشت تر اوسه پورې پاتې دي. ستامیته ورغلي ریاست ستامیته مو عریضه کړی ده، دا عریضه موجوده ده. ریاست ستامی په دې ارتباط باندې هیڅ کم اقدام نه دی کړی. بل زموږ د کل خطر موضوع ده چې کل خطر هم د دغه ولسو میاشت ټول پاتې دي.
د دغه صحي انجیو د شاوخوا سلګونو تنو کارکوونکو په خاص ډول ډاکټرانو د اتو میاشتو بند ماش په اوسط ډول تر 4 میلیون افغانیو اوړي چې د روغتیا د رئیس په خبره د اجرا کولو کار یې شروع شوی دی. د هلمند د عام روغتیا رئیس عبدالحد حزم وایي د افغانستان په سطح د برګ د موسسې د مشرانو سره خبرې شوي دي او ډېر ژر به د معترضو ډاکټرانو تنخواوې حواله سي.
د دې د ماشو د ادا کولو په خاطر باندې زموږ هلې ځلې روانې وي. څو ورځې مخکې موږ دوی د والي صاحب سره کښېناستو. د برګ موسسې لس ورځې وخت وغوښتی چې د دوی ماشونه باید ورکړي. دوی د برګ موسسې ماشونه شروع کړه. د درو درو میاشتو ماشونه یې تر یوه د بعضې کلینیکو ته ورسول. وروسته یې اکاونټ کې پیسې خلاص شوې. قرار و چې نن و سبا ته نورې پیسې په اکاونټ کې راشي چې هغه هم تر اوسه نه دي راغلي. تر څو دا ستونزه په یو معقول ډول باندې حل کړو، یعنی کلینیکونه هم ونه تړسي او د دې خلکو د معاش غم هم وخورو. دواړې خبرې لازمې دي. د هغه دپاره وزارت د یو درېیم انجو سره قرارداد کوي چې ترد پارټي ورته وایي. هغه پارټي به د کال په آخر کې راځي. د دوی هغه ټول راپور او کارکردګي سره مقایسه کوي چې واقعا دوی دا کار کړی که نه. که چیرې دا کار یې کړی و هغه شل فیصده پیوزه ټولو ته ورکول کېږي.
د برک په نوم د یوې مهمې روغتیايي ادارې کارکوونکي په داسې حال کې د هلمند په روغتیايي مرکزونو کې د کار بندیز اعلان کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس ناروغي په سرعت د پراختیا په حال کې ده. کتونکي وایي اوس چې د هیواد روغتیايي سیستم هم معیاري سوی نه دی، کرونا هم مخ په خپرېدلو د مرستندویو ادارو ته پکار ده چې خپلو روغتیايي خدمتونو ته د پراختیا تر څنګ د خپلو کارکوونکو معاشونه هم پر وخت ورکړي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد خیبر سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی، یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمېر زیاتېدل د شکیلو اړخونو لخوا د جګړې د سمدستي بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیلولو د تمرکز اړتیا په ډاګه کوي. درو نفوذي پولیسو د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر خپلو ملګرو ډزې کړي او شاوخوا 15 پولیسي وژل دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته درو بریدګرو د معروف ولسوالۍ د ټغرې د سیمې د امنیتي پوستې 15 امنیتي سرتیري وژلې او نورې ټپیان کړي دي. شاهین قلی اردو په جوزجان ولایت کې د افغان پوځ په دوه هوایي حملو کې د لسو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رسایی نن په یو بیان کې دا خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره به مرستې یو مخ ودروي که چېرته دا سازمان په 150 ورځو کې د شکیلو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار و هغسې هڅې نه دي کړې. د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستیان لاګارد د کرونا د وبال خبرېدو وروسته د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د 515 میلیارد یورو د ژغورنې د پلان هرکلای کړی دی. د دې پلان طرح پرون جرمنی او فرانسې په داسې حال کې وړاندې کړه چې د اروپا اقتصاد په ګونډو شوی دی. او د پاکستان سترې محکمې حکومت ته د هغو پاتې محدودیتونو لغوه کولو امر کړی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وضع شوي وو.
یا د ژوند شتمنۍ
دلوی او مهربان الله پنامه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من تیم چې روغ جوړ خوشاله را مو اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړي او تر دې دمه مو تیر کړي وي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې مرسل زازه استاسو قربانه ده او موږ هم په دې خبرونه کې موضوع ټاکلې روغتیا او روژه دا چې څونه روژه د یو چا پر روغتیا باندې خ اغیزه لري یا پات اغیزه لري په دغه موضوع باندې بو ل ډاکټر صاحب سره خبره تری ولرو او ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې لمک سره ووسی. خو کچيري تاسو ته پوښتنه پیدا کړي او غواړي چې خپل پوښتنه لمک سره شریک کړي، د اړیکې شمیرې دی 0995540 او 0992225. ډاکټر صاحب هارون هاجر د داخلي ډاکټر لمک سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. مننه.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچيري په دې اړه راته وایاس چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بده اغیزه ونه کړي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مال زه خپل وخت سره تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته تاسو ته رادیو له تپونه قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، ډیر زیاته مننه مهرباني.
د کسرنګ چې د روژې میاشت د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راشي موږ دي دي
بله،
د روژې په میاشت کې په سهاري کې او د روژې ماتې په وخت کې د مناسبو خوړو ضرورت دی چې هغه باید په پام کې ونیول شي. بنا هغه خواړه چې هغه په روژې ماتې کې ضرور دي نو کله چې روژه ماتی نو خیر رسیږي ضرورت ته روژه په یو پیاله اوبو باندې ماته شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون ورسره استعمال شي.
بله،
له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچکل شي او پنځلس دقیقې یو دمه رامنځته شي. دغه پنځلس دقیقې د مونځ ادا کولو لپاره بهترینه موقع ده.
بله بله،
او وروسته لږ نه هرڅه کولی شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه پنځلس دقیقې رقبه معده دې ته اماده کېږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحري په وخت باندې سحري کول هم د طب له نظره ضروری ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. د سحري په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحري کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحري وکړي. نو په اسلامي کې هم یا په سحري کې د مناسبو خوړو ته ضرورت ده. نو د پښتنې په کولو کې باید دا او خوړل شي چې د هغو هضم په بطي او یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا اند خوړو کې کوم خواړه چې شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي، لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوانه له پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه د معده کې په ډېر بطي او ورو شکل باندې تحلیل کېږي.
بله،
او کافي غوړ هم لري. او لازمه خبره ده چې په سحری کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سری وي یا معده دغه خوړو په موجودیت کې زر تحلیل کېږي هغه باید استفاده ونه شي، لکه شیرینی، مثلا خواږه خواړه، انګور، خټکی. ځکه دا خواړه زر هضمیدن کې دي او میدیت نظر تخلی کېږي او مزوجتي ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله، ډاکټر صاحب د صحت لپاره خپل روژه څه ګټې لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی دوپاره هم کولی سي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله، روژه نه تنها دا اکثر خلک فکر کوي چې روژه تنها یو اخروی ګټه لري، بله مانه که تاسو کولی سي، بلکې روژه ته د زیاتې د صحت لپاره او اجتماعي ګټې هم لري. د هغه مهمه په کلاسه شکل باندې تشریح کولی سو. یو د هغه نه په روژه کې د وزن کموالی د څه ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا هم،
او اکثر خلک چې هغوی وزن زیات وي میاشتو باندې هغوی ته کوم خوراکونه د یوولس میاشتو په جریان کې کوي.
بله، تمرین کوي، کلب ته ځي او د دې تر څنګ داسې خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله، نو دوی اکثر خلک، ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله،
نو هغه څوک چې تمرین نه کوي د هغوی لپاره ډېر لازمي خبره ده هغوی د یوولس میاشتو په جریان کې کوم خوراکونه کړي، کوم شکلات د هغوی وجود کې د هغوی په مختلف اعضاء او د بدن کې ذخیره شوی وي د دغه په کموالی کې مهم رول لري. دغه شحمیات دي د روزي په جریان کې زیات کیږي، د هغوی د شکر ناروغي، د قلبي ناروغي او د فشار، د وینې د لوړ فشار د ناروغي په رامنځته کېدو کې چلوګيري او اغېزناک رول لري.
بله بله،
همدارنګه د روزي په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکر کنټرول په غاړه باندې لري دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په شکل باندې کنټرول او یو توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتېږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي په ښه شکل باندې کار کوي او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیواله د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې. د هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روزې څه کول وروسته د روزې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روژې بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثر خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دې استفاده کوي
په مختلفو ټایمونو کې.
مختلف و تایمونو که استفاده کوي هغه تایمونو نه مراعت وي خوړم لږه حد نه زیات استفاده کوي روژه غوی ته دغه ولتیا وربخي چې غوی دغه عادت تغییر وکړي
بله بله
همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي قوي کوي د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوي حجرې تشکیل کوي وده کوي رامنځته کیږي د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري لکه د الزایمر ناروغي د پارکنسن ناروغي دغه ناروغي په جلوګیری کې مهم رول لري
بله بله
د پوستکي ځینې ناروغي د روژې په میاشت کې له منځه ځي ځکه د کار په جریان کې کوم مضر مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد له منځه ځي پښتورګو کې او جګر له دې نه پاکیږي چې د پوستکي ناروغۍ په تداوي کې مهم رول لري
بله
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي سرعت پیدا کوي چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي موادو سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري دغه حساسیتونه له منځه ځي
ډېر ښه
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده چې روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوي حجرې رامنځته کیږي زړې حجرې له منځه ځي او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي
بله
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه ځکه یو آلماني مشهور ډاکټر د هغه د رواني ناروغیو متخصص دی هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغیو لپاره نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغي شفا مومي یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ چلم یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی تغییر وکړي او له منځه لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راګرځو خو اوس یو اوریدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه یې اړیکه نیولې ده بلې سلامونه وخت مو په خیر
نو د زوی خپل پاپا محترم د کاسو ته د افغانستان د خپل وروسته او نکوم په زړه دی ورداګي ماده باندې چا کول سولې نه
سپاره ورداګ سه په خیر اغلی خبرونه ته امیر باندې پوښتنه مو مطرح کړی
د راځي کوم محترم د کاسو په نامه دا سوال پوښتنه د مې یو دوست یا د 22 کولو یو مرد یا نو دا د 2 کولو نه په دې خو باندې د دې مشکل دی د جهان د وې کړی خدای غو مشکل نه دی را پښوای دا ما سم مولي غوند د ډوډۍ چوک لري دا مې دا ته باندې په پنګ وي ما سه ډورا یا دا یو باندې پټنګل او د سارګر د دومور سره وی په زمن کې او لوس خې ملار زکو نو ته دوبه مې کدا یو داسې متاثر غرو کو نو ته داسې سیمه کې چې دا کوم کلینیک تل اوسره ساي کې ولوم شپه خونه تر اوسره ساي کې او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد داسې په زوب نقطه کې دی نو جدا سی یو لار روخه چې مشکل حل شي ژوند مو داس په لارو کې تاسو مو کې دی محترم ډاکټر تاسو نوم دا غوښته نو پښتنه
اوکي ډیره زیاته مننه ورته اکسپټ لا تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د ورډاک صاحب پوښتنه واوري دا چې تکرار کوم
تاسو فکر کوم د میری د مشکل
بله دوی چې 22 کال لري 2 کال کېږي چې دوی د میډي سونز لري او دغه سونز ورته پیدا شوې ده چې وای لږه زره ډوړې هم خوري بیا هم ورسره په تکلیفيږي او وای اتابخي سستيږي زوف در باندې راځي سر یې ګرځي دغه سونز ورته پیدا شوې دي تاسو وای نه څه دا ورته
بله دوی کومه پښتنه سم طرح کړې دی ویله خبره نو معلومه کېږي چې دغه ورور د میډي مشکل لري او د میډي مشکل مستوي هاضمه یا کېدلای شي د میډي التهاب وي نو دلته لکه څنګه موږ سمه کې ذکر کړل د غذا خوړل پروژه کې یو توازن یا متوازن حالات غوړي کې چې ته وي په متوازن شکل باندې غذا د روژې په مېث کې روژه ماته کې یا پښتنمي کې د ته نظر ونه کوي دا په خپل باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوو بنظمي په معده کې او په کولمو کې پیدا کوي نو اول باید دغه ته دی توجه وکړي
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولای شي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي
یعنی دوی خپل باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی مراته مشکل لري دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته لګنه چې دوی تشخیص وسی چې میرای التهاب لري قرحه یا زخم د میرای او یا سوی هاضمه لري
بله
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې بغیر د دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اوریدون کای به هم پلان کړه او وګورو چې څوک دی بله سلامونه وخت مو په خیر
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زینب واری کنی ولې
خبرې کوم لغمان
په خیر اغلې د لغمانه کولای شي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی
د ډاکټر سلام دغه پوښتنه خورجان دغه استاد کې راجی سما نو ما ته ډېر د زړه بد بد کیږي او استفراغ ما ته راځي.
اها، دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سي ده؟
یاره دغه روژه کې دغه سي نو لکه دی وی ګوړی زمو برخه هم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډېر زیات هو غي نو ډېر بوجي.
بله، تاسو په لین کې اوسئ. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
حالات مخکې له روژې نه د درلوده او یا دته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کېږي او یا له روژه ماتې نه وروسته ورته پیدا کېږي؟
بله،
سهار ټیم کې په نهاره باندې سهار ټیم کې بعد لمانځه نه بیا وروسته صحیح ما دغه بعد لمانځه نه سهار ټیم دغه ټیم کې
ډېر زیات مننه ورور. ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکې.
دا ورور مخکنی ورور په شکل باندې د معدې مشکل لري. دارنګه اکثره خلک زه سوي سي دغه د خوړو انتظام ته زیات پاملرنه نه کوي. نو دوی اکثره د روژې په جریان کې چون هوام ګرمه وي د ورځې په جریان کې مایا ډېر ځای کېږي کوشش کوي هغه روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پیشنمي کې چې په ورځ کې تږي نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی اوبه ډېرې زیاتې څښي. زیاتې اوبه څښل یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روژه ماتي نه وروسته یا د پیشنمي په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دغه مشکل رامنځته کوي چې وروسته بیا بدی حتی استفراغات او سرچرخي پیدا کېږي.
بله،
نو دوی باید کوشش وکړي چې دغه د غذا په انتظام کې یا د روژه ماتي په وخت کې چې دوی خوري په مناسب شکل باندې وي، کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکړي. او دوی چې کله روژه ماتي د روژه ماتي نه وروسته دوی په کم اندازه باندې اوبه هم څه ډېرې یخې نه وي، یا ګیلاس اوبه وخوري او له هغه نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکړي یا نور هغه مېوجاتو نه چې هغه کافي مایعات لري له دې نه استفاده وکړي. په یو دم باندې د زیاتو اوبو یا په زیات مقدار باندې د اوبو اخیستل دغه څنګه چې ورور ذکر کړه په معده کې دغه بې نظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې پیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامي سبب هم ګرځېدلی شي. نو دا ورور باید دغه تکوته جدي پاملرنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یوه پوښتنه ده چې آیا حامله او شوده ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولی شي او کنه؟
بله، حامله او امیدوار ښځې لکه څرنګه چې امیدوار ښځې هغوی ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې هغوی ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوا نفرو غذا ته ضرورت لري.
بله،
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري. یو مور ته امیدوار وي یا یو مور ته شیدې ورکوي ماشوم ته، ایا دوی متنمه امراض هم لري، کمخوني لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه ده مناسب، د هډوکو کلسیم مثلا په کوم اندازه کې دي؟ ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي دوی ذاتی منرالونو ته ذاتی پروټین ته هغوی نسبت لري که څنګه چې دا شی نه وي ضرورت لري. نو بنا دوی که چېرته داسې یو مشکل لري چې هغه یا دا متنما امراض باندې لکه کمخوني په دې باندې اخلي، د معدې په تکلیف باندې اخلي، او هغوی مثلا زیات غذا د روژې په میاشت کې په سحري کې په پیشلمي کې په سحري کې وبخي او په روژه ماتي کې نسي اخیستلی، نو دوی لپاره لازمه ده د دې لپاره چې هغوی ماشوم ته ماشوم ته شیدې خوري یا ماشوم ته د هغوی جنین په ګېټه کې د دې ته ضرر ونه رسېږي، هغوی کولی شي روژه ونه نیسي. ځکه که چېرته هغوی روژه ونه نیسي بیا هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې هغه تشکل په حال کې ده تشکیلېږي، کېدلی شي په هغه کې بعضې ولادي نقایص رامنځته شي او هغه ماشوم ته زیان ورسېږي او یا کېدلی شي خپل مور ته زیان ورسېږي. نو یو ډاکټر صاحب ته مشوره کړې وي هغوی دغسې یو مشکل ولري، نو هغوی کولی شي روژه ونه نیسي او خپل عادي هغه ته جریان ورسېږي.
اها، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم اوریدونکي ته ورشو. دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي از ازادۍ پر څپونو. ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته بوځو. وایي بلې، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام،
علیکم السلام، جوړ بخیر، سات مخده بخیر یست؟ هجران صاحب بخیر، اغلی خبرونی تا کولی شی پختنه مول ډاکټر صاحب څخه مطرح کړی.
ما ډاکټر صاحب څخه پختنه د رژیمات دی کوم خواړه تا کتوې سره یو خوري چې انسان بدن کمزوري چې کوم خواړه په رژیمات کې خوړل شي.
ډاکټر صاحب تاسو د ښاغلي هجران کومه پوښتنه لرئ؟
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه ما په صحیح شکل ونه اورېدله.
هجران صاحب کولی شي یو ور بیا هم مطرح کړئ؟
د روژې ماتي پر وخت باندې سړی پیشلمۍ کوي، د پیشلمۍ پر وخت باندې خواړه وخوړل شي چې هغه خواړه طاقت ولري، سړی تر روژې ماتي پورې انسان طاقت پیدا کړي، بدن یې ورسره طاقت پیدا کړي، د دې خواړه کرته وفرمایي.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب، هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي؟ کولی سي نوم یې واخلئ چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي، یا هم دوی کولی سي چې هغه سم حل کړي؟
د روژه ماتي په وخت باندې اول کله روژه ماتي وي، په هغه وخت کې دلته یو ګیلاس اوبه نه استفاده وکړئ، هم چې ډېر یخې نه وي، وروسته خرما یا زیتون دې ونه استفاده کړئ، او ورپسې بیا دوی یوه وقفه ونیسئ، له وقفې نه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وقفې نه وروسته دوی په ورو ورو شکل باندې نور خوراک وکړي. په دغه خوراکونو کې مختلف شیان دې استفاده کولی شي، خصوصا هغه شیان چې له پروټین نه ډېر غني وي، لکه شیدې، لبنیات، پاگینه، دغه شیان دوی معمولا استفاده کولی شي. او غیر له دې نه دوی له میوجاتو او ترکاری نه، خصوصا هغه ترکاری چې زیات اوبه لري، مایعات لري، د دې نه دوی استفاده کولی شي.
بله بله، سلامونه، وخت مو پخیر.
و علیکم سلام جناب زاده صاحب، تاسو ته زما هم سلامونه، او قدرمن ډاکټر صاحب ته، استاد او د تخنیکی ټیم کارکونکو ته، او درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
نه، څنګهوال ورته څخه نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنه لرم.
مهرباني.
څنګه دا کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډیره حده، او من څه استعمال کی په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي، او زه خپل کله مې د په تل درد کوي، الکه چې څه څه په دې اړه معلومات راکړي.
ښه، تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې د لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردې د زیان سبب کیږي تر ډېره حده، او بل څه استعمال کی په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرزونه لپاره ګټور دي، او کله مې د په تل درد کوي، الکه
سامه دا ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بله، دې څنګه د خپل موارد له څو ویل څه کوم خوراکونه دي چې هغه دې میرې ته یا ګردو ته پیدا کړي؟ بله، باز خوراک دي چې هغه واقعا د روزي په میاشت کې همدغه ناراحتي میرې کې پیدا کوي، چې د خلک مختلف اعراض احساس کوي، نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا نه خوراکونه چې روژې په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي، هغه سوځېدلي خواړه دي، خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلي دي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار و چکني، دغه نه باید استفاده ونسي، ځکه دا خواړه چې دي له یو طرف نه د معدې مشکل را پیدا کوي، او د معدې مشکل څه څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري، کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي، نو دغه خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب چې کله په معده کې اضافه شي، بیا هغه د معدې په جراثیمو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي، چې دغه مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې، د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه بې کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا هغه غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي، دغه مشکلات
رامنځ ته کولای شي.
بله.
د میډې او هم د ګردو مشکل هم کچې ته مایعات کمی ګردې هم د کم مایعات او د اخستلو لواجنه متضرره کیږي، یعنی په څلور ساعته کې له 2 ګلاسو نه تر 12 ګلاسو پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي. چې دا د روژې په میاشت کې دوی کولای شي له روژې ماتې نه تر سحری پورې په ورو ورو شکل په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحری پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولای شي. وی مثال اوبه اخلي اوبه چکی مګر زړه په نامناسب شکل باندې، یا د روژه ماتې په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکی، او یا د سحری په وخت کې زیات مقدار اوبه وی اخلي، نو دا په خپل باندې یو مشکل ده. یعنی وختوي شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایعات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو تر هغه څوک چې له مخکې نه څوک د ګردې مشکل ونه لري، فعالیت د ګردو یې درست شکل باندې وي، وی لپاره هم دا کافي مایعات اخیستل لازمي دي. زیات غوړ خوړل، مالګه خوړل له حده زیات دیونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري، ګردې فعالیت ضعیف وي، وی لپاره به خاص اهتمامات نیول کیږي. خاص حتی کېدلی شي وی چې ګردې صحیح فعالیت نه لري، حتی روژه مون نه نیسي.
بله بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو اورید، روختیا ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو کی از هر چیر چی است کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خی غیزی وکړي، یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامست کړي، په دغه موضوع باندې کولای شي چې را سره پاړی کشي. بله سلام، وخت مو په خیر. بله ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې؟ د کندهار ولایت څخه خراغ لاس درته وایم. غاک مو ډیر جګ دی، نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړئ. د پرشمی ډوډۍ چې وخورئ تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟ پښتورګو مریضی لري. بله بله، ډیر زیات مننه ورور له تاسو نه. انشاءالله چې ډاکټر صاحب پوښتنه اوریدلې او تاسو ته به ځواب وایي. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور پوښتنه واورېده چې د کندهار څخه یې اړیکه نیولې وه؟
بله، د ورور پوښتنه ما واورېده. ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتورګو څه رقم ناروغي لري؟ آیا پښتورګي فعالیت نه لري؟ پښتورګي انتاني دي؟
دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ماته ستونزه را پیدا کوي، هغه هم د میډې ستونزه، او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري.
داسې قیاس کو دوی مشکل خو دی، یو خو د میډې مشکل ده، هغه مخکې په څو وخت اکثر خلک پاملرنه نه کوي، او اکثر خلک د میډې مشکل مخکې له روژې نه غوړي میډې مشکل لري، چې په روژه کې غوړي لپاره ستونزې زیاتې وي، او هغه اهتمامات غذایي غوړي په نظر کې نه نیسي، فرض غذایي په نظر کې نه نیسي، نو دغه مشکلات د میډې غوړي د روژې په جریان کې زیاتېږي.
بله،
دوی باید کوشش وکړي چې روژې په میاشت کې که چېرته له مخکې د میډې مشکل لري، د شیدو نه او لبنیاتو نه ډېر استفاده کوي، او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د میډې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخکې نه مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی، هم به یو ډاکټر سره مشوره کولی شي چې هم دوا واخلي، او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. ترخه شیان، تند شیان، اچار، چکني، مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مطرح کسی د ګردو مشکل دی. د ګردو مشکل خو مختلف دی، دلته کېدلی شي هغوی د ګردې تیږه ولري، یا د ګردې انتاني مشکل ولري، یا خدای نخواسته د دوی ګردې عدم فعالیت ولري یا فعالیت ضعیفه وي.
بله،
احتمالا که چه تیزی گرده خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه وی، به دیدی لپار دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیوز که هیسی اوگوی مثال اوگوخ نسی خورلای مالگی نباید زیاد استفاده اوگوی بونه که ایماد که کمه که یاغا غذایی مواد ریتی پوتاشم ولری لکم اینوی امالتی هم دکیلر دا دوگونه دوی استفاده نسی که ولی دوی صرف هغه سه موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري، تنه د چرګ له غوښې نه، د مایع له غوښې نه، روزانه لګیا او یا دوه مڼونه استفاده کولای شي او یا هم دوی لپاره خوراکي مواد نه چې وی په ګورنه باندې بد تاثیر لري باعث د درد کېږي مثال حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کړي دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي زیړې نه شي خوړلی دا شان په نظر کې نیول کېږي که چېرته دوی ګردې خاصه فعالیت ضایع کوي یا فعالیت نه لري او که چېرته څه معمولي تکلیفونه ولري چې هغه ګردې انتوني شوي وي یا بیا تیږه ولري هغوی له ډاکټر سره مشوره کولی شي هغه لپاره دوی باید تداوي کړي دوا واخلي هغه په غذایي اهتماماتو سره نه شي جوړېدلی ځکه چې تر څو پورې هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ نه شي یا بیا هم تیږه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې تر څو چې دغه تداوي په دوایي شکل باندې ونه شي تناسب د غذایي اهتماماتو باندې هغه نه شي رغېدلی.
بله ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
مننه تاسو
ډیره زیاته مننه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه مل مکسر ملتیا وکړه او تاسو ته هم خو وخت خېشه بغوړم. د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.